السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاصته ویم پیل په خبرونو کو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د مسعود پزشکیان د بریا په اړه د مبارکۍ پیغام خپور کړی هغه هیله خولي چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان په دویم دور کې خپل سیال سید جلیلی ته ماته ورکړه او د ایران نوی منتخب جمهور رئیس شو د ښاغلي کرزی سربیره د افغانستان یو بل پخوانی سیاستوال عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د 14 دور بریالیو ټاکنو په ارتباط باندې نوی منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده هغه ویلي دي چې افغانستان او ایران دوه ورونه او دوست هیوادونه دي چې ګڼ دینی تاریخي او فرهنګي مشترکات لري او د تاریخ په بیلابیلو پړاوو کې د یو بل ترڅنګ درېدلي ښاغلی عبدالله د ایران اسلامي جمهوریت دا مهال ویلي دي چې د ایران حکومت دا مهال د میلیونونو افغانانو کوربه دی او له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي د ایران نوی منتخب جمهور رئیس په ارتباط باندې ګڼو نورو هیوادونو هم د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې سبا یک شنبه د بارانو اورېدلو اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست نن په یوه اطلاعیه کې ویلي په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا خوست پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي دغه ادارې دغه راز د سالنګو په ګډون په شمالي لویدیځو جنوبي او مرکزي ولایتو کې د بادونو سرعت ویلي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډله ییز ډول د 120 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی د راپورو په اساس 120 کورنۍ د تورخم له لارې سپین بولدک له لارې 28 کورنۍ د ایران له لارې د نیمروز په بندرونو 49 کورنۍ او د هرات اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه یا په جبري ډول ایستل شوي دي خو د راپورونو په اساس له پاکستانه د جولای لومړی رئیس د افغان کډوالو د استلو پروسه بیا چټکه شوې ځکه چې د پاکستان حکومت د جون تر دیرشمې پورې افغانانو ته وخت ورکړی او تر هغه وروسته ویلي که څوک په خپله خوښستانه نه شي نو په زور به وایستل شي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبې د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي په پام کې وساتي د ادارې د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاع کې لیکلي خلک دې د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه قوتیګانې او نور توکي لرې واچوي هر اونۍ دې د اوبو ساتلو لوښي ومینځي د روغتیا نړیوال سازمان د خلکو غوښتي چې د اوبو د ذخیرې وسایل دې وپوښي او د اوبو هغه وسایل دي چې نه یې کاروي سرچپه کېږدي او اوبه دې پکې نه پرېږدي دنګي ته به هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي له والګي ارزښت څخه پیلیږي چې ورو ورو سختیږي او که پر وخت درملنه ونه شي ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي او د اروپا د ملتونو د فوټبال په اتلولیز جام کې نن د کوارټر فاینل دوه لوبې ترسره کیږي په لومړی وخت کې چې په شاوخوا دو ساعتو کې به پیل شي انګلینډ او سویزرلند سره مخ دي په بل لوبه کې بیا هالند له ترکیه سره لوبه کوي دراپورو په اساس د ترکیه او هالند لوبې د لیدلو لپاره د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم جرمني ته تللی دی خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاک کړی دی د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنګ لګولو ګڼ خبرګونونه پارولي وو
شاغازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دې په وړاندې نفرت لا زیاتیږي
د کابل لبی برقی بمام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت پتنګ کړي
هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بیبرقی هم ډیره شوې ده. وکله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بیبرقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال له هغې ډلې حامد کرزي او عبدالله عبدالله ورته مبارکۍ ورکړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته، په کندهار کې د ګوزان یا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد د مبارزې د دفتر یو مسؤول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي، له دې سره د پولیو ناروغۍ مثبتې پیښې په کندهار کې دریو ته رسیږي. هم مهاله د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ نخپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوې او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوي. د امریکا غږم د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله دا دوه پیښې تایید کړې او ویلي دي دا دوه ماشومان د 5 او 4 نیمو کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګوزن ناروغۍ طبي نمونې څو اونۍ وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوې وې چې پایلې یې پرون روښانه شوې دي. هڅه مو وکړه چې په ګوزن داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالی نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز په ایکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالی کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلې دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د جون په اتمه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سور میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په جوزا میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دېرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وه د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مودن چې ټلیفون مو واخیسته. په کندهار کې د دغو دوو مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښونکې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر نو ته رسېدلی دی او په دې نو پیښو کې 5 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو 2 کلونو 2.5 کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس 2 پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعاً ډېره زیاته وي، ځکه چې کور په کور کمپاین تطبیق نه شي نو خو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګ د پولیو د منځورلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولی دغه سیمه پاتې شوې دي چې وسالت دغه پیخو بیا سرچ کړي یا بیا لسره راوتلې دي د پولیو پیخي؟
کمپاینونه په افغانستان کې تطبیقیږي په دې کې د عام روغتیا وزارت د پولیو لمزولو بیړنۍ عملیاتي مرکز د نړیوال روغتیا سازمان یونیسف د ټول ښکیل دی او د ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبر سي زه باید وکم، هغه دا ده چې په دې سیمو کې سکل دوی کمپاینونه تطبیقوي، بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی داسې ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاته ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ به هلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا دا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نور هم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډیر اړین ده، ځکه کچیر من د پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کچیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسي تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر روسي مراکزو پورې یوسي، خو هلته د کمپاین د ښه کیفیت تر څنګ د نیمګړی عامه پوهاوی ستونزه هم شته. هلته چې کوم د عامه پوهاوی پروګرامونه تطبیقیږي هغو هم کافي نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دا علت او دا ستونزې هلته تر اوسه پورې موجودې دي او ډېر ښه پرمختګ پکې نه دی شوی.
بلې، مننه. په آخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تېره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبره خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې هغه انتقال د انسانانو له وایستلې په واسطه له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي، پاکستان هم هغه هېواد دی چې پولیو پیښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیو پیښې په تېرو څو کلونو کې له یو هېواد نه بل هېواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي هغه به وایرس به ورسره یو دلې چیر وایرس دوی انتقال کې دلې به په محل کې هم خلک پیښته کېږي، او وروستۍ به دا کم کسان چې نه پیښې چې رامنځته شوي دي په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پیښو کې چې هغه په دا نوی کډوال چې راستانه شوي دي د هغو د جملې نه دي.
ډیره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص، کور مو ودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاک کړ. د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغه کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روس له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د بخانی یو خپلواکۍ غټون کې پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکخ خان عبدالغفار خان د اکسونو د تورولو په وړاندې توند خبرګونونه وښودل شول. تیر ورځ یو شمیر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکس تور رنگ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کیږي چې د نوموړي له عکس تور رنگ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کارکونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تورخم خارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دا د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته پولې دا د ښه کار نه دا کړی ځکه چې غازی امان الله خان د وطن آزاد کړی د خلکو زړونو کې ځای لري مین لري او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی دا
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو له دی وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکې احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمیر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنه غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردش شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی. په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی. په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم ښارګوټي د پیښې راپور مو واورید چې هلته د راپورونو په اساس ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکسونو باندې تور رنګ پاشلی او بیا ځینو فعالانو دغه رنګونه بیرته پاک کړي دي. په همدې رابطه د پوهنتون له استاد او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب، ستړي مشی پروګرام ته بخیر راغلی. د دغسې مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا هغوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې ترسره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه سنګزه صاحب. ګوري، په افغانستان کې نږدې 115 کاله کېږي چې د افراطیت او روښانګرۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی او له هغه وخته چې په افغانستان کې د روښانګرۍ بنسټ ایښودل شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطي ډلو په وړاندې شدید غبرګون ښودلی دی چې پیل له غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرۍ بنسټي خودونکې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص دي او د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطی تفکر خاوندان دي، هغوی د دغه روښانګرا ملي مشاهیرو سره ستونزې لري او دا د هغوی د فکر خلاف خلق دي. لبد مرغه دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بشوي ده، دا افغاني ټولنې، د افغاني فرهنګ او پلو یې کې د افغانستان ملي مشاهیرو ته سپکاوی ده او همدارز د ملت لار زختونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خو رسمن څه نه دی ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی او بیا د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیال هم دغه کار ننګه کړی ده او ویلي دي چې په دغو اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ یې مجسمې په رنګ پوښلي دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغسې خلک وي بالاخره چیرته بزو؟
او مشکل هم دا دی چې دا اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطي کړۍ حاکمه ده او دا کړۍ حتی ان تاسو پام کړئ یو وخت په کندهار کې ویل چې تاسو باید عکسونه وانخلی، تصویري مرکې ونکړي. یعنی دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی او هغه د هر څه شوی بدی وي او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او حال دا چې یویشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د بحثونو، مذاکراتو، د خبرو پیړۍ ده. یعنی دغه فکر چې دوی لري دا افغانستان لا افراطی کی افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کیدو په طرف بیا یعنی افغانستان د اوس په لوی کې لوی زندان دي چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي چې نه د بیان د ازادي حق لري نه د فکر د ازادي حق لري نه د خبرې د ازادي حق لري نه خپل ملی مشاهیر منځل شي نه خپل ملی اتلانو نه پالنه کول شي دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کیدو په طرف
مننه خپله محبوب د هلارو په خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بل اخر راو بګرځول شي که سم چې هغه به ممکن د دوی په ارزښت نه پوي یا هغه کسان چې دیکته کوي دغه کار بوي
ګوري لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو په مخونو رنگونو مخلیو او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو لاړل د دوی مخونه پاک کړل کسام دوی بندیان کړی دي نیولې دي اوس تر شکنجه لاندې نیولې دي یعنی دا د دې گواهی ورکړي چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچل وړ شوی دا خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول گواهون کړي د عام ولس یعنی عام ځان ډیر روخانه شوی دی په مقابل کې بیا افراطی حاکمې ډلې لا افراطی شوی دا طبیعي ده چې دا یو تقابل ده خو څومره چې عامه ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت خي خبرګون خي عامه غمره به دراتونکو لپاره ګټوي او کچیر ته عامه ولس چوپ پاتې کیږي دا تاوان له هغه زیات چې لس کال وړاندې کوم تاوان
کړو ډیر مننه کوم د پانتون ساده او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبري وکړي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي دی وایي کڅام د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډیر اړتیا لري خو په خبره د برېښنا پرچاوي زیات شي او دوی لګانو ستونزو سره مخ کړي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې خار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي د کابل خار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو مشغان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې 2 ساعته برېښنا لري
د سره لدی چې هوا ډیره ګرمه شوې ده څنګه بیبرقي هم ډیره شوې ده وکړه چې ګرمي ډیره وینو څنګه بیبرقي شینو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو یخچالونه ګلوي مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي که دیورازی او 2 ساعت برق لرو شپیل طرف یو ساعت 2 ساعت که برقی هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته همیشه په کابل کې یا په زمي کې یا پوری کې برقونه ډیر کمیږي
د کابل خار داته مناهي اوسیدونکو محمد طاهر تل هم د وړي په موسم کې د برېښنا نشټواله جدي ستونزه ګڼي
برق نو اوس مونږ ته لکه پیران غونډه ګرځېدلې مونږ بسم الله الرحمن الرحیم او پیران خو فرار کوي اوس برق مونږ ته دغه شوی دی ورځې له خوانه سهار فکس 15 بجې 15 نیم بجې 3 بجې برق زی بیا نو 3 بجې شپږ بجې مازیګر برق پیدا شي دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره خته خصوصا خپل په دغه ګرمۍ کې باید دوی کوتل وسه کوشش وکړي چې یو سات 2 سات برق نه خو بلا ور پسی شنی آماده 8 سات 12 سات 14 سات برق ډیر مشکلات خلکو ته پیدا شوی
د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي
به شرط فعلاً خو برق تمام نیو
خو سنې حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېر اړتیا لري زموږ برېښنا د سهار 500 بجو بندي د ورځې په 12 بجو راځي تر 2 بجو وي بیا د شپې په 8 بجو راځي هوا ډېره ګرمه شوې ده خو د برېښنا پر چوي زیاته شوې ده
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې لبرېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي خو د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډیره تکیه شامله ده د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري فبروري میاش کې په یو راپور کې ویلو چې افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له گاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. لاندې عمل وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو ایران ته د ایران د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیله ښولې چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. د سیمې هیوادونو لغې ډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو هیوادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو.
د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکو کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,402 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 43.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,018,001 رسیږي. مسعود پزشکیان ویلي چې د خپل واکمنۍ پر مهال به هر چا ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې پرون جمعه ترسره سوې، د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنې د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرو جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 تر 2006 پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو، د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره سوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خود ری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړی پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالي شوی، ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره پتاماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. د وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي، هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمای سالانه هم ګرځي. دا بعض امامان چې په کوم مسجدونو کې امامت لري، هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 16 څخه 10 سلویش 15 سالانه خپله ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند څخه می تماس نیولې دي د زمرد علاقو مز کې ډیر شایسته مز کې دي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي دغه یو خایښ مرد وطنداران دي مز کې سمې دي خو دغه د دغه بچګران چې دي دغه منطقې ده مسلکی نه دي